شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو له څاګانو څخه د تیلو استخراج چارې پیل کړي دي. باختر خبري اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړ چې نوموړي شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 12 او د اقتریا سیمې له 2 څاګانو څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه یې څه باندې 1.3 میلیارد افغانۍ وه. د وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکه ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور هم سخت زیانمن شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنګلاديش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو ورځنیو لوبو دریمه او وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ بیا هم د چټوګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم زدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 130 منډې کړې وې. او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر 1 په پام کې ده. وروسته له دې چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قرآن کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهرې راوبللې، په لاهور، کراچۍ او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهرې وشوې. اسوسیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یوه دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ دا اوس سویډن د پلازمینې استحکلام د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلی کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچوه. او د چین د مالی چارو د تنظیم ادارې د مصرف کوونکو د ملاتړ له قانون څخه د سرغړونې په خاطر د فینتک په نوم شرکت 1.1 میلیارد یون چې نږدې 1 میلیارد ډالر کېږي جریمه کړی. د فینتک شرکت بنسټ چینایي میلیاردر او پانګوال جک مای ښیي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د چین د خلکو بانک د دې جریمې پر روانو ورځو کې فینتک شرکت ته ورکړي. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واورئ. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکړی. په دې اړه له یو اقتصادي شنونکي سره مرکه لرو.
دا بیا وروسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کوم څه چې په مایده کې ویلي دي همدغه په مایده ورباندې عملي کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 60% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یو ماشوم وایي:
زه هره ورځ اوچاری ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم.
د اوکرين ولسمشر د ازوفستال پوځي قومندانان چې روسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د دې ترڅنګ د نورو راپورونو سره د لوبو له میدانه خبرونه هم په دې وسات کې اورېدلی شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبان حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیواد دولتي رسنۍ چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې وچنۍ شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالره پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 250 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په راروانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی، خو د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکا به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. د بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونې لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی، او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونې لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و موردل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیونه ډالرو پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخه کې ده. پام کې ده احمد تکل د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد زبلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په 4 لیس پوهنتون کې د ډاکټرا په دوره کې زده کړې کوي په افغانستان کې د چین د پانګونو د ترنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلی کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زړسواند او علمي کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخیره د هغوی د بیډینګ په پروسه کې بیا وروسته د کار کولو په پروسه کې تر اخیره پورې د هغوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نورو وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه یې ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی له چین خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه دا ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکوونکي هم لزان سره بیایي. ډیر نږدې مثال یې د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستلي دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی لپاره د هیڅ کار کولو زمینه نه ده مساعد سوې. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ایم سی سي کمپنۍ سره پاینک مادن کې همداسې مایده کړې ولسی چینایان به د افغانستان ځکه چې په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نشته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې، او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه سی په تیر کې همدا خبره ډېر په واضح ټکو اورو، سی افغانانو ته به 30% افغانانو ته به د کار کولو زمینه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانون وزارت او نور افغان ادارو کار دی چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي، او همدغه کوم څه شی په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ورباندې عملي کړي.
مننه کاکړ صاحب. ورسته پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دی، او اقتصادي راکړه ورکړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیه شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نشکاري، کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله سي د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ په هغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د یو د نړۍ د ټولو غټو کاندې مسو د قانون څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې زنه په ژوند په نیویارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې دا د پښتو دغه متل هم دغه سوی په کوم لیکنه کې چې توري به لالا وهي او مړی به عبدالله وهي، نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه ترلاسه کوي. چینایان دا جګک پکان باندې هم کله سي بيډینګ سوي و کمپني شارټ لیست سوي وي، په غو کې ټولي هندي او چینایي کمپني ولې. په خو هم موږ د نوري دنیا څخه کومه سرمایه گذاري یا د پنګونی د پاره مشتنه دي کتلې په هیڅ اړخ کې، په شمال کې په تیلو په غازو کې چینایانو پنګونه کوله، داسې نور دنیا ولې پانګونه نه کوي، ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا له هغوی څخه باید پوښتنه وسي، او ډېر به شوي که چیرې زموږ قانونه یو اړخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پانګونه کوي، ځکه دا بیا وروسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېرې ستونزې وي سي. موږ ټول اکتفا مو په یو هیواد وي، او دنیا هم اوس دا رقم داسې باید له هر چا سره موږ باید داسې وکوس له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. شبه دا وي چې دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کې چې زموږ په هیواد کې پانګونه وکړي.
د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف دا خبره په هغه اعلامیه کې کړې چې له زده کړو د بې برخې افغان ماشومانو لپاره د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیون د مرستې اعلان پکې شوی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق ویلي چې په دې پیسو له 10,000 ډیرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر افغان ماشومان چې له زده کړو بې برخې دي وایي غواړي ښوونځیو ته لاړ شي، خو اقتصادي ستونزې یې نه پرېږدي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په شرایطو برابر 80% کې نجونې او 40% کې هلکان له لومړنیو زده کړو بې برخې دي. یونیسف د جمعې په ورځ د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره د جاپان هیواد د $10 میلیون د مرستې په اړه په خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي ان هغه ماشومان چې ښوونځیو ته ځي هم سم زده کړه نه ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې جنگ جګړو د افغان ماشومانو لپاره ښوونځي نامن کړي او ډېری ښوونځي پوره ټولګي نه لري. دغه شان ښوونکي په شرایطو برابر نه دي، او ان ډېری ښوونځي د ښوونکو لپاره د لاس مینځلو کافي وسایل نه لري. د دغه اعلامیې پر بنسټ د جاپان د جایکا موسسې د $10 میلیونه مرسته له زده کړو د محرومو ماشومانو د ملاتړ په برخه کې مهمه ده چې د ماشومانو د زده کړو پروګرام پې تقویه شي. دغه مرسته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق له لارې مصرفېږي 1500 ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي. د یونیسف په اعلامیه کې راغلي چې دغه پیسې به د ښوونځیو د جوړېدو د 5500 ښوونکو د ظرفیت لوړونې او د ټولګیو د بیا رغونې په برخه کې ولګول شي. یونیسف په دې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د جاپان د سفیر تاکاشي اوکادا له قوله لیکلي دي هر ماشوم د یو مجهز ښوونیز او امن ټولګي حقدار دی، داسې ځای چې دوی پکې په خپلو زده کړو تمرکز وکړي او د خپلو ښوونکو په وړتیا او باور ولري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا ویلي چې د هر ماشوم لپاره د زده کړو د فرصت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي او هڅه کوي چې په غیر رسمي او رسمي چاپیریال کې ماشومان با کیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. په همدې حال کې له زده کړو یو شمېر بې برخې ماشومان وایي فقر او بېوزلۍ ښوونځیو ته له تګ منع کړي. لس کلنه مریم چې د کابل په احمد شاه بابا مینه ارزان قیمت کې اوسیږي وایي د سړک پر غاړه د خلکو څپلۍ او بوټان رنګوي او ښوونځي ته د تګ مالي توان نه لري.
مکتب خودم میلاد دادم، پول ندارم تا بخواد
خوانزه ایم خپلا پری خود، پیسی نلارم چه خپل زن تا پری قلم، کتاب جاو، کتاب و پیرم هم دوم کار کم چه خپل وری خور و رور تا پری دی خوانزی ارین تو که وخنم، مور می نروغه دا پا دیر سخته بیرون کار کوم زکه حالات خراب دی، خوز دیر مجبوره ایم
ما بسیار مجبور استم.
دولس کلن منصف چې د پلازمینې کابل د باګرامۍ اوسیدونکي دی وایي ښوونځي ته د تګ لپاره وخت او پیسې نه لري ځکه د ورځې لخوا په بازار کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي ترڅو خپل کور ته ډوډۍ یوسي.
مکتب نه وایم او کاروبار کوم، کورنۍ ته زه هر ورځ چارې ته راځم، مشکلات لرم او کار کوم چې یو څو روپۍ پیدا کړم. زه غواړم چې ډاکټر شم او زما اقتصاد ډیر خراب دی. زه په کور کې ټولنه مشر یم او زما پلار وفات شوی دی او زه یتیم یم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګېدلی او د تیر میلادي کال په وروستیو کې نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځول شوي. د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو پر زده کړو د بندیز پرېکړه په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو او نیوکو سره مخ شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د بندیز دغه پرېکړه نه ده بدله کړې.
یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وایي د اقتصادي ستونزو او د کار د زمینې د نشتوالي له امله نه شي کولی بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. ډیری هغه کسان چې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي د طالبانو له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنري غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او د بیرته ستنېدو زمینه دې ورته برابره کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په دې وروستیو کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو شمېر 3 میلیونه اټکل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې چې د یو داخلي بې ځایه شوي کس په غږ پیلېږي.
د پروان ولایت اوسیدونکي ریحانه د خپل پلار، مور او ورونو سره په تیر جمهوري نظام کې د جنګونو له امله کابل ته بې ځایه شوي. د ازادي راډیو ته ویل کوري د جنګونو له امله ویجاړ شو او دوی اړ شول کابل ته راشي. دا وایي په کابل کې هم د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ له اتو غړو څخه یو هم کار نه کوي او ټول وزګار دي.
زه د پروان څخه کابل ته کډواله شوم. اوس مهال په یوه کرایي کور کې په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوم. کور مې په بشپړه توګه په پروان کې وران شوی.
له میدان وردګو ولایت څخه بې ځایه شوی روح الله وایي اوس مهال په کابل کې وزګار دی او غواړي بیرته خپل اصلي ځای ته ستون شي، خو خود اقتصادي ستونزې له امله نشي کولی بیرته وردګو ته ستون شي.
زه نیک محمد یم او کنر نه یم، راغلی یم جمهوریت وخت کې دی کابل ته. کابل کې څه کاروبار نشته او لار خراب نشته چې بیرته کنر ته لاړ شو. بس ناست دولت نه هیله لرو چې موږ ته کار وکړو.
انیسا د ننګرهار ولایت خوږیانۍ ولسوالۍ اصلي اوسیدونکې ده. دا هم په کابل ښار کې له میشتو بې ځایه شوي کسانو څخه ده. دا هم کابل ته د خپل راتګ له امله بیکاري او اقتصادي ستونزې بولي.
کاروبار صحیح نه و، اقتصاد هم خراب و. مخکې به مې زمینداري او دیقاني کوله، په هماغه به خپل ورځ چلوله. وروسته شوې اوبه خلاصې شوې، اوبه نه وې، اوبه وچې شوې، نه زمینداري کېده نه دیقاني کېدله. دلته چې راغلو مخکې جمهوریت وخت کې لږ ښه و کاروبار کېده. اوس دا دوه کاله طالبانو دولت کې کاروبار نشته، بیکاري زور ده، د اقتصادي وضعیت سره ډېر ناکراره یو. ملاله متحد دفتر نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي، موږ ته یو زمینه مساعده کړي.
د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیر تراستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د بیزای شوی خلکو د غوښتنې او اصلي سیمو ته د دوی د بیرته انتقال په اړه زموږ پوښتنه ته ځواب ور نه کړ، خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وي چې دوی به د نورو بنسټونو په مرسته له کورنیو بیزای شوي کسانو سره نقدي مرستې وکړي. او په افغانستان کې د بیزای شوي کسانو شمېر 3 میلیونه ښودلی و. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري بیا په دغه هیواد کې د کورنیو بیزای شوي شمېر 3 میلیونه او 300 اعلان کړی و. خو دغه سازمان دا هم ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون بیځایه شوي کسان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. د دې موسسې د رسنیو مسؤل کارولین ګلوک ازادي راډیو ته وویل چې بیځایه شوي د ځینو اسانتیاو د برابرولو وروسته بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستانه شوي دي. جګړه، ناامني، بیکاري، د کورنۍ اقتصادي ستونزې او د اقلیم بدلون په تېرو 3 لسیزو کې په افغانستان کې د کورنیو بیځایه کېدو اصلي لاملونه بلل شوي دي.
د اوکرين ولس مشر د زوفستال پوزي قومندانان چروسانو اسیر کړي وو له ترکیې څخه له ځان سره خپل هیواد ته راوستل. د قومندانان تیر کال د قرې په منځګړتوب له روسي سره د اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پوځ 15 تنه پخواني قومندانان هم ورسره وو. دا قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي، ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2023 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د 3 میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې یې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکرایني مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه، تر څو چې د تیر کال په مې میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیې په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یو لنډ ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېږو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه دې سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلي دي چې بالاخره دا ښه خبر واورید.
له خبرونو ور اخوا
وسام څونو راپورنه. پیراکی د افغانانو له کورونو او سیمایزو بازارونو تر نړیوالې درجه بندۍ. د افغانستان پیراکی د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې 1.5 مقام خپل کړی. ټیسټ اطلس په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د 100 دودیزو خوړو په انلاین معرفي کې د افغانستان پیراکی په 1.5 مقام کې راوستي. د خوراکي توکو په دغه ویب سایټ کې ویل شوی چې دغه درجه بندۍ د څه باندې 4000 هغو کسانو د نظریو او رایو پر اساس شوی چې د ویب سایټ واقعي کارونکي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
بولنی بولنی کای ګرمه دا کچلو ګندنا میک 20 دفعه.
دا په کابل ښار کې د پیراکیو پلورونکی متیولا غږ دی. متیولا وایي د سهار له 6 بجو د شپې تر 10 بجو پورې د کابل ښار په منډوي سیمه کې بولاني خرڅوي او له همدې لارې یوه مړۍ روزي پیدا کوي.
بولاني دنه واسه کښ ګندنه سکس کښ شو دا رقم مکسرس زیادی مردم دیگه کچلو خوش داره.
یو رقم د کچالو دی بل د گندنی دی. خلک د کچالو ډیر خوښوي. گندنه متوسط خوړل کیږي. مساله شاین هم پکې چوي. د بولان سره چټنی او شړومبې ډیر خوړل کیږي. هوا ګرمه ده. نو اوس شړومبې ډیر خوړل کیږي. بیا په شړومبو کې بادرنګ او نعنا هم اچوي. د ورځې زه درې سوه څلور سوه بولانی پخوم او خرڅوم یې.
بادرنګ هم دره نعنا هم دره. بس دیگه فروشات شي. شو راست میشه روزک. 300 دانه 400 دانه غریب. خوب است.
حسیب الله د کابل ښار په منډوي سیمه کې د پلاستیکي توکو دوکان لري. دی د پیرکیو خاص مینوال دی. وای په اونۍ کې څو څو ځلې پیرکي خوري. په خبره هم یې پیرکي خوښیږي او هم د نورو خوړو په پرتله ورته ارزانه تمام کیږي. د ازادي راډیو ته وویل
د بولانی ډېر ښه شی دی، خوندور هم دی او په زمین کې موږ خو اقتصاد هم لږ ضعیف دی، اقتصادي هم دی. نو د ما همدلته دوکان دی، دوکان نه چې راونځم بیا دلته لنډم دغه پیرکي فروش ته راځم. د دې ښه ډېر ښه خوندور هم پخوي، مزهدار هم پخوي. نو زه دایم دندې نه
کې یوازې د افغانانو بازاري خوړې نه دي، بلکې ډېر په کورونو کې هم پخېږي. په ځانګړي ډول پر د روژې په میاشت کې ډېری افغانان په روژه ماته کې د پیرکیو خوړل خوښوي. ښه پیری د خوست ولایت اوسېدونکي دی. وایي د دې او د کورنۍ د نورو غړي پیرکي ډېر خوښېږي، خو د اوړي په پرتله په ژمي کې ډېر پخوي او په خبره یې د روژې په میاشت کې هره ورځ یې پخوي. ښه پیری د پیرکیو د ډولونو او ډیزاینونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
بولانی دی موږ د خوښي خواړه دي. موږ په ژمي کې زیات پخاو، ډول ډول یې پخاو. د کچالو، پیاز، غوښې، ګندنې، کدو. نو موږ یې کله په داش کې پخاو، کله هم په غوړیو کې. نو ډېر خلک یې په غوړیو کې خوښوي. زما د کورنۍ په غوړو کې زیات خوښیږي، ځکه خوند یې ډېر او ډېر ډول ډیزاینونه ور، کله ګرد او کله هم درې کونجه. موږ په داش کې تل درې کونجه پخاو، پر بیا ډیزاینونه زیات ورکوو چې ښکلی ښکاره شي او د میلمنو هم خوښ.
خو ډیری افغانان بیا د تناره پیرکي ډیر خوښوي. د یادونې دی چې تازه د افغانستان پیرکیو د نړۍ د دودیزو خوراکونو د معرفي په سیالۍ کې ډیرشم مقام خپل کړ. که څه هم په افغانستان کې دننه به چاته افغاني بولاني یا پیرکي ساده خواړه ښکاري، خو اوس یې د نړۍ د ګڼو هیوادونو پام ځانته اړولی دی. ټیسټ اطلس په 2023 کال کې د نړۍ د سلو دودیزو ډوډیو په آنلاین معرفي کې د افغانستان پیرکي په ډیرشم مقام کې راوستلی دی. د خوراکي توکو په دغه ویبسایټ کې ویل شوي چې دغه درجه بندي د څه باندې 4000 هغه کسانو د نظرونو او رایو په بنسټ برابره شوي چې د ویبسایټ واقعي کارکوونکي یا یوزران دي. د دې ویبسایټ د افغانستان په برخه کې د بولانی ترڅنګ د افغانستان نور مهم خوراکونه لکه قابلي پلاو، منتو، جلبي، د بانجان بوراني، ګوشفیل، د کدو بوراني، آشک، منتو، چوپان کباب، آش او نور خواړه هم خلکو ته معرفي کړي دي.
د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې یو شمیر کروندګر وایي په کروندو کې یو ډول چینجی پیدا شوی چې د دوی حاصلات له منځه وړي. جزئیات په دې راپور کې.
دا د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې له سګونو بزګرانو څخه یو دی. نوموړی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شوی، یو ډول چینجی د دوی په کرواندو او باغونو کې پیدا شوی چې د دوی حاصلات ګواښي. د ده په وینا د چینجو او د حاصلاتو ټول ډولونه ورته په نښه کړي.
دا یو ډول چینجی دی چې نږدې یو میاشت شل ورځې کېږي زموږ محصولات خوري او له منځه یې وړي. د غنمو او ولبشو پاڼې خوړلې دي او په دې ورځو کې دغه چینجی د غنمو وږي هم خوري.
د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د زاړه کلي اوسېدونکی خداداد یعقوبی هم وایي چې د دغه چینجی پیدا کېدو د دې ولسوالۍ خلک په ځانګړي ډول کروندګر زیانمن کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو چینجی پیدا شوی چې موږ خلک ورته بوچاک وایو. دغه چینجی د غنمو پاڼې او نورې برخې خوري او له منځه یې وړي. دا د خلکو لپاره بشپړ تاوان دی، هر څه یې ویجاړ کړي.
د ده په خبره دغه چینجی له څو ورځو راهیسې د غنمو، وربشو، کچالو، رشقي او نورو بېلابېلو کرنیزو محصولاتو پاڼې، ریښې او تنې خوري. د دې ولسوالۍ یو بل کروندګر سعید وایي خلکو د دې آفت د مخنیوي لپاره خپل لومړني تدابیر نیولي وو، خو د ده په خبره چې ظاهرا د هڅې ناکامې شوې. د سعید په خبره د سیمې خلک مالي توان نه لري چې د دې آفت پر ضد درمل چمتو کړي.
دې وضعیت خلک تباه کړ. که حکومت او بنسټونه ورته پام ونه کړي، د خلکو د یو کال حاصلات به ضایع شي. له رشقې څخه نیولې تر کچالو پورې د غنمو پاڼې او ډنډر یې ټول وخوړل. د خلکو ټول محصولات له منځه تللي دي.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو مالداری وزارت ویان مستعین عمری او په غزنی کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حمیدالله نثار د دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. مالستان د غزنی ولایت په لویدیځ کې له مرکز څخه په 160 کیلومترۍ کې پرته ولسوالۍ ده. په دغه غرنۍ ولسوالۍ کې د سړې هوا له امله کروندګر په کال کې یوازې یو ځل حاصل اخلي، خو سږ کال د دې ولسوالۍ کروندګر وایي که په راتلونکو څو ورځو کې د دوی په کروندو او باغونو کې د پیدا شوي چینجي د لمنځه وړلو لپاره مرستې ونه رسیږي، نو د یو وار حاصلاتو راټولولو چانس به هم ډیر کم شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو سربیره آفتونه لکه چینجي او ملخان د دې هیواد د کروندګرو کرنیز محصولات له منځه وړي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ملخانو د برید له امله لوو تر 12 میلیونه ټنو